ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې، ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن شنبه دی 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې دیرشمه د 2023 میلادي کال د جولای 10 ده. پیل د سات په خبرونو کوو. یو نامعلوم کس پرون جمعه په سرپل ولایت کې د شیعهګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غرزار کړ چې په نتیجه کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د سرپل د والي ویندوی مولوي حسیب الله مسرور سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د سرپل په توحید آباد سیمه کې شوې ده. د همدارز ویلي چې د ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د هغه په وینا په دې پیښه کې اووه تنه حسینی ویرکون کې ټپیان شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې داعش له یو کال راهیسې د سګنې عاشورا د مراسمو د ناامن کولو لپاره دسیسې جوړې کړې وي، خو د دوی امنیتي ځواکونو په ټول افغانستان کې هغه شنډې کړې او د عاشورا مراسم په امن کې ترسره شول. چین په تور خام کې د کډوالو په یو موقتی کم کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بي ځای شو ته مرسته ولېګله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمه شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمری کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتې. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو توپانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې ټیکا د 55,000 ډالرو په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د ټیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطانی ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثر اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دواړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمیتری ژیرنوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې د موسکو او کابل ترمنځ همکاري له مخکې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکارۍ ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دواړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه د روسیې لخوا د غنمو، اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون ځینو برخو کې پرمخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لوري پر سولیز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سولیزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لورې د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بڼو کې د چارواکو له لورې په داسې وخت حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیرې د خپرېدو سبب بلل دی. د پاکستان پوز په بنو کې د پرونی پیخ چې لکبل نامعلوم شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واوخته ملامتي د پښتون ژغورنې غورزنګ په غاړه چولې ده. د په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوز بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده، ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري، اوس ښایي یوازې یوه یا دوې اونۍ ورته په کار وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کلورادا کې په یوه غونډه کې وکړې او په ښکاره یې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 60% غني کوي او که تر دې ډېر غني کړي دي درو اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف په بشپړ ډول سوله ایز دی، خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یا د اسرائیل لخوا د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي، ښایي پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې وواورئ چې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د خبر پښتونخوا په بنو کې پر سوله ییزو لارینوالو ډزې غندلې او لارینوالو ته په اوښتې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. لارینوال بیا وایي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښت و. د افغانستان په اړه د جمهوري پال ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید ډونالډ ټرمپ د وړمې ورځې وینا ته په پام چې ویلی دی که چه نوموړی را روان انتخابات وګټي نو افغانستان ته به پام زیات واړوي. آیا د افغانستان په اړه به د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې یو څه ناسو بدلون راځي، ځکه ما دلته د دې نه مخکې ډېرې ریپبلیکنانو سره هم خبرې کړې دي.
په دې اړه مو د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوري پال ګوند مسلمانانو له مشر سره مرکه کړې ده. د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په پشین منډۍ کې پرونی اور لګېدنې هټیوالو ته د میلیونونو افغانۍ زیان اړولی. یو هټیوال چې ټوله پانګه یې له لاسه ورکړې په زړه غوني غږ ازادي راډیو ته وویل دا به هم اوري چې پرون په درسته نړۍ کې په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوي له کبله سلګونو آلتونه کنسل شو او د خلکو د ژوند په یو شمېر نورو برخو کې هم خنډونه پېښ شول.
د دغو تخنیکی ستونزو له کبله د اوسن په نړۍ کې میلیونونو خلکو ته زیان اوښتی ده او په میلیونو ډالر کې هم تر اوسه یو دقیق هغه زیان نه دی.
په دې اړه مو چې د خلکو ورځنی ژوند اوس څومره په انټرنیټي سیستم پورې تړل شوی د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو متخصص سره خبرې کړې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خبر پښتونخوا په بنو کې پر اصولیزو لارینوالو ډزې غندلې او ویلي دي له اداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 15 تنو د وژل کېدو او د لشلون څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د نه حکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوې. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له عصمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لشت لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر نور ژوبل شوي وي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېدا او د وویشتنو ټپي کېدا تایید کړې وه. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر کې په یو بیان کې لیکلی دی چې پر سولیزو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر 30 څخه د زیاتو کسانو د شوبلیدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په مهال بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینی مخه د امنیت غوښتنه وه.
جنگ و دهشتگردی قابل نی میشنی را داغا افغمائی نشی میشنی را ادغی دهشتگردی ادغی جنگ و اتاز دیس نی را مکمل خاتمه غوری.
مظاهره چان وای چې پاوز پرې دزی کړي خو پاوز او نورو امنیتی ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتی وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړ چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال تر هغه حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون وروسته لدی وشو چې د سه‌شنبه په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په برید کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واغوشتي. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست، هغه ډله چې پاکستان ادعا کوي د افغانستان په خبره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشتلشه درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوې چې پترس کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب لا واغوشته. د بلوچستان په تربت کېچ او پشین کې شاوخوا شل تنه پوځیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بایی کې د پولیسو پرتانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې 14 نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب لا اړولې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن د خبر پښتونخوا په بنو کې پر اسولیزو لارینوالو دزې غندلې او لارینوالو ته په اوخت مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. لارینوالو هم ویل چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښتو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړل. دا عملیات د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو په مقصد اعلان شوي دي چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د عزم استحکام د عملیاتو پر مهال به د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او نورو ډلو وسلوال په نښه شي. خو د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب عزم په نوم مخکنیو پوځي عملیاتو ته په پام چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړی و، د سیمې اوسیدونکي دغو نوي عملیاتو ته هم ډیر اندېښمن دي او وایي ښایي د مخکنیو عملیاتو په څیر دوی د ژوند هر څه له لاسه ورکړي. د سید ولی په نوم د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی چې د هغو عملیاتو پر مهال د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته راکړل شوی او تر اوسه هلته اوسي وایي
کیم عملیات چې پاکستان اعلان کړی دی د عزم استحکام په نوم باندې په دا کې سراسر عوام ته نقصان دی او د عوام په خیر باندې نه دی، ځکه چې پاکستان مخکې چې کیم عملیات اعلان کړل د ضرب عزم په نوم باندې په هغه کې د وزیرستان بلکې د ټولو قبایلو چې کیم مولیناوي او کیم پکورینا کې د دې نه پوتې شوی سامان وو، هغه حتی کې چې سامان خو پرېږده چې کیم ټلیفون نه پوتې شوی وي، آج څوک په لاهور کې د چالامبر ملاوېدل او د چالامبر په کراچۍ کې ملاوېدل.
دا چې د پاکستان د پوځ لخوا د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو احتمالي عواقب او پر افغانستان به اغېز څه وي، په دې اړه د ازادي راډیو په بل خبرونه کې یو تفصیلي راپور درته خبرو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د امریکا د ولسمشر کاندید ډونالد ټرمپ وړم ورځ د جمهور پال ګوند کنګري ته په خپل وینا کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. ویل چې دا ډول وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم و. ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. اسمت ساروان د ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوري پال ګوند مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو په نتیجه کې ډونالد ټرمپ بیا د امریکا ولسمشر شو، د افغانستان په اړه به د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راوړي؟
او زه فکر کوم چې یو سناسو بدلون راځي، ځکه ما دلته د دینه مخکې ډېر ریپبلیکنانو سره هم خبرې کړې دي. پرون خپل په ټرمپ په خپل خبرو کې په واضح ویل چې زه جنگ ختمون کې ما جنگ شروع کوون کې نه، ما تاسو قتل چې ما د ټول زوینه عراق نه فوجونه راويست، د افغانستان نه فوجونه راويستلو، نار کوریا سره مې خپل تعلق کړو. خو کچې ته د جنگ ضرورت شي او زه که کوم ملک ته د کوم هیواد تر جنگ لپاره زما نوغه به واحد افغانستاني چې زه طالبان په نخ کم، نو دا زما په آن باندې یو ډېر سخت بدلون دی چې د بایدن په پرتر باندې د ټرمپ په انتظامیه کې راځي. او د پخکار ټکو ویل چې بګرام مونږ ته خورا اهم و. بګرام چې وو بایدن چاینیزانو ته پاواله کړلو، ما غوښتل چې په بګرام کې پاتې شم.
لیکن سیدی صاحب، دا ٹرمپ پوچھے لا افغانستان نے دے تو کرو دے استلو فیصلہ وکا دے دپ وقت کے دے دوہے تھڑن لاسلک شو.
بالکل واضح ہے کہ دا شروع کڑے وا خو چون کی دلتا وس دے پڑپ بائیڈن چے دے انتخابات دا خاطر ہم و دا خپل خبرو کی ویل چې ما طالبانو سره د یو هوکړه کوله چې اغا د امریکایا په ګټه وي او امریکا په لوړ سر راوته دي په چتو شملو راوته دي. خو زه د بګرام نه راوتلم، ما غوښتل چې بګرام کې پاتې شم، زه کې د بګرام نه د چین هغه فوزي زینه او کمزګی چې تم جوړه دی جوړه یو سات دی د بګرام نه، نو موږ د پاره دغه یو ډیر خو زای و چې موږ خپل فوجونه تل ساتلې وي. نو زه د بګرام څخه نه راوتلم، یعنی مطلب دا و چې بشپړ زه د افغانستان نه راوتلم، زه به په بګرام کې به د امریکایانو فوجونو حضور لرلې.
هغه معاهده چې دوی په دوحه کې کړې ده د هغې په اساس به ټول امریکایي فوجیان حتی تر هغه وخت مخکې وتلي وای چې بایدن خپل ځواکونه وایستل.
سروان صاحب، هغه معاهده خو اوسه کورې مال اوسترې نه تال اوسترې نه طالبانو دنیا ته خود لري نه امریکایي دنیا ته خود لري، هغه معاهده کیسه شې دي؟ هغه معاهده خو پټه معاهده ده چې دوی څه کړی دي. طالبان ولې دا معاهده دنیا ته نه خي؟ دوی خو وایي چې موږ د خدای او د رسول نمائندگان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په چارچې ته معاهده کړی دا ټول مسلمانانو ته پختاره ده حلف الفضول دی او کدا غي نو روس نور میثاقونه دي. نو خدوی دغه معاهده خو چې موږ ګورچې په دې معاهده کې څه لیکل دي، دا معاهده معلومه نه ده چې دې معاهده کې څه شي لیکل دي. نور امریکایان داسې وایي چې طالبانو د امریکایانو سره ژمنه کړې ده چې هر وخت تاسو بیسونه په کاری موږ درته دا بیسونه درکو. نو کاشکې دا معاهده موږ کتلې وای چې موږ کوشش وای چې یار دا معاهده رښتیا چې کوم طالب دا خبره کې دا رښتیا دی او کنه دي.
لیکن دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد چې هغه پخپل په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې غړیتوب لري، هغه هم دا خبره کړې ده چې په معاهده کې یوازې ابدا لیکل شوی دي چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وزي او طالبان به حمله پرې کوي.
او دا خبره د پورونو موکړه چې پاتلس مترم نو دا خبره وګړو ځخه په کرویشن کې تاسو معلومات دي چې خپل هم استاد یې درې په بدن پاتې ګوند. نو د خپل خبرو کې دا ویل چې پاتلس میاشتو کې یو امریکایي مل نه شو مار طالبانو سره دا هوکړه کړې و چې تاسو په امریکایانو غږ نه کوي، موږ به راوځو. خو وی ما دا ویلی چې په بګرام کې موږ پاتې کیږو، بګرام کې زموږ شتونی بګرام به تاسو نه ټچ کوي، بګرام کې به زموږ امریکایي فوجیان پراته. نو که خلیلزاد دا خبره کوي په کوم بیس باندې کوي؟ ټرمپ په خپل خبرو کې دا واضح دی.
د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا د ولسمشر روانو انتخاباتو ته د کاندید ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوری پال په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوری پال ګوند مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویش ساعتاله تاسو سره ده.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې امپرونی اور لګیدنې میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. د جمعې په ورځ غرمه مهال د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ ویش سیمه کې د کاکړانو په نوم د موټرونو د پرزو یو لوی منډی کې اور رامنځته شو. عیني شاهدان او اغیزمن شوی کسان وایي دغه اور لګیدنې په څو ساعتونو کې شاوخوا 2000 دوکان سوځولې او د میلیونو افغانیو زیان اړولې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپین بولدک ولسوالۍ په کاکړان منډی کې د ورلګیدنې د پیښه په ځای وخت تر غرمې مخکې یو لس په جیره منځ سپه. باز بهمت چې په همدې منډی کې د موټرونو پرزجات پلورل وایي د ورلګیدنې له امله ټول دکان سپځېدلې او ټول شتمنۍ له منځه تللې ده. باز محمد په ژلغونی ژغ ازادي راډیو ته وویل چې ټول شتمنۍ لوله پاس و. د کندهار سپین بولدک او چمن زرګونه وسیدونکي په ویش سیمه کې کاروبار کوي او ډبل ډبل توکي پلوري. د دې ورلګیدنې له امله د ګڼ شمیر کسانو کاروبارونه زیانمن سوي. خلک وایي په دې منډی کې زرګونه دوکانونه موجود دي چې زیاتره یې په اور کې سوځېدلي او د میلیونونو افغانیو زیان یې اړولې دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي تر څو خپل شتمنۍ بیرته ترلاسه کړي.
پیلان معلومه نه ده چې د څه اسلام نه خو زیات خلک وایي چې بیشي شرط عمل ده یا د ویل ډالر تراخلی او کار کوي. خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشي خپل اصلي سم مکمل الحمد الله لاسه ورکي. نو باید حکومت د دې سره مرسته وکړي. باید معلومات و چې دا څه اسلام نه رامنځته سول.
حکومت سمور دا ورشتنه کوي چې دا انسانان ته ډیر توان رسیدلی دي. دا غوور ډیر غشت پورول د خلکو د قانون ډیر کس بدل سوی دي. غشت ځان رسیدلی دي تقریبا 2015 سوه کوان بدل سوی دي. خلکو ډیر معلومات بدل سوی دي په دې کې د خلکو د غاستونی سول.
تر اوسه پورې د ورلګیدنې دقیق علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت د زیان دقیق ارقام نه دی ورکړي. خو د ځای خلکو په وینا د ورلګیدنې دوام او پراختیا یو لوی لاملونو څخه د منډی په خوانی جوړشتي چې د تونکو کوڅو لامل اطفایه ونت باندې چې پر وخت د ورلګیدنې سیمې ته ورسیږي او ور وبجني.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو د حکومت لوري د سون تو کو شاوخوا څلور سو ټان کرونه درول شوی. یو شمیر ایرانی رسنیو د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدی جوان مرد قصاب په حواله ویل چې په دغو موټرو کې بار د سون تو کې بے کیفیت دي.
دغه توکي له عراق څخه پیرل شوی او اوس یې نه عراق مني او نه هم ایران ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي. افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي اقتصادي سلاکار ادعا کوي چې افغانستان ته له عراق د بې کیفیت سون توکو ترانزیت د ایران له لارې افغانستان ته د نورو هیوادونو ترانزیت ته یو ستونزه ده او دغه شان په افغانستان کې د سون توکو مافیایي کړۍ له نورو هیوادونو افغانستان ته د سون توکو د ترانزیت د قانوني او پایښتي بهیر په وړاندې خنډ ګرځېدلې. راپور زیاتوي چې د ایران او افغانستان پر چارواکو فشار راوړل د افغان سوداګرو یو معمول چلند دی چې له کلونو راهیسې دوام لري. خو د دغو بارونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د سون توکو له خراب کیفیت خبر نه دي او مسؤلیت یې د واردونکو سوداګرو پر غاړه دی. د موټر چلوونکو یو چې د موجوده حساسیت لامل یې ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې لنګدې یو میاشتې راهیسې موټر ځای پر ځای ولاړ دی.
تیر خراب و کوم به کیفیت تیر چې سوداګرو بارکړي موږ هیڅ تری خبر نه یو. موږ درول یو وسته پوښو چې څنګه څه ده. اوس که موټر هم داسې درېدلې پاتې وي ماشینونه یې خرابې
خو د تیلو د واردونکو ټولنې پخوانی اجرایه رئیس او د اقتصادي چارو پوه ازرق حافظي ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې افغانستان ته بې کیفیته سون توکي واردوي باید د بیرته ستنېدو ترڅنګ جریمه هم پرې کړي.
در مورد ارزی کی تیل های بی کیفیت در سرحد آمد
اوس چې دا تیل له پولې را وختي دي که پر اختیار هم بی کیفیت وي باید نه یوازې بیرته ور وګرځول شي بلکې عاملین باید جریمه هم شي ولی بی کیفیت تیل له ایران ترکمنستان او عراق څخه افغانستان ته راځي دا په جدي توګه باید وڅېړل شي
ښاغلی حافظ ټینګار کوي که چیرې سرغړونه شوې وي سوداګر ته په قرارداد کې یو څه لیکل شوي وي او بل څه بار شوي وي سوداګرو باید ځای پر ځای کیفیت کنټرول کړی وای. یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د نیمروز او فراه ولایتونو له سرحدي سیمو څخه په بې کیفیته سوند توکو بار لسګونه موټرې بیرته ایران ته ستنې کړې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د تیلو واردونکې ټولنې د سوداګرو او په ماهرود پوله کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړو خو له پرله پسې هڅو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول.
پرون په درسته نړۍ کې په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوي له کبله سلګونو الوتنې کنسل شو او د خلکو د ژوند په یو شمېر نورو برخو کې هم خنډونه پېښ شول. ویل کېږي چې دا ستونزه د مایکروسافټ شرکت په سیستمونو کې د اپډیټ له کبله رامنځته شوې. اسمه سروان په دې اړه د معلوماتي ټکنالوژۍ له متخصص آغا ملک سحر سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې له استرالیا تر امریکا پورې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستمونو کې د زن علت څه کېدای شي.
د نړۍ لګونو هیوادو په مختلف سکتورو کې د انلاین سرورونو انټرنیټ د ګډوډیو او نه کار کولو راپورونه ورکړل شو چې اصلي علت د مایکروسافټ په سرورونو کې د امنیتي او تخنیکي ستونزو له کبله وو. خصوصا د مایکروسافټ انلاین ایکسچینج، مایکروسافټ 365، مایکروسافټ ټیم او مایکروسافټ اژور سرورونو کې وو. دلته هم هغه امنیتي او سایبری اپډیټ و چې کراوس سټریک لخوا ورکړل شوی و. د دې دلیل دا چې د مایکروسافټ سرورونو کې همدا ستونزې رامنځته شي او نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي، خصوصا د ایمیل لیږلو کې آنلاین سرورونو ته لاسرسی او ډېرې برخو کې مثلا لکه هوایی چلند، د پروازونو برخه کې، روغتیایي برخه کې او نور ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ شو.
سحر صاحب، د دې معنی دا ده چې که انټرنیټ قطع شي په نړۍ کې د انسانانو ډېر کارونه ورسره خامخا په ټپه دریږي.
په نړۍ کې اوس ګڼ سکتورونه، حتی اکثریت سکتورونه اوس پر ټکنالوژي او انټرنیټ باندې تکیه دي. مثلا روغتیایي سکتور 70% په انټرنیټ باندې تکیه ده، ټرانسپورټیشن 80-85%، هوایی چلند 80-90% پر د ټکنالوژي باندې او انټرنیټ باندې تکیه ده، مالی مسایل 90% زیات دي. زده کړو سیستم په نړۍ کې 80-90% پر ټکنالوژي او انټرنیټ ولاړ ده. د ته ورته نور برخې هم ډیر زیات دي، مثلا عامه سکتور چې دولت داری و الکترونیکی دولت داری و د اسنادونو ډیجیټل کول 80-90% هم دې برخه کې په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ ده. نو دا ډیر زیات غدا او د دغو تخنیکی ستونزو له کبله د اوسن په نړۍ کې میلیونونه خلکو ته زیان اوښتی ده او په میلیونونه ډالر کې هم تر اوسه یې دقیق هغه زیان نه دي مشخص شوي. ولې د مخکینی همدغه ډول پیښو له مخې اټکل کېږي چې دا زیان به سلګونو میلیونو ته ورسیږي. له دې سره یو څه موږ ته راښیي، هغه داسې موږ اوس د ژوند ډېرې چارې پر ټکنالوژي ولاړې دي، پر انټرنیټ باندې.
فکر نه کوي چې انسانانو ځانونه تر اندازې زیات په ټکنالوژي پورې تړلي او دا احتمال شته چې په ټکنالوژي کې بیا هم دا ډول ستونزې پېښ شي؟
همدا اوس تقریبا په نړۍ کې 5.25 میلیارده خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، 15 میلیارد خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي، یوازې نن 123 میلیارده ایمیلونه لیږل شوي او ترلاسه شوي دي. په دې سره نړۍ کې ټول سکتورونه تقریبا ټکنالوژي خواته روان دي، په ټکنالوژي باندې تکیه دي، خصوصا روغتیایي برخه، هوایی چلند برخه او دې ته ورته نور ډېرې سکتورونه پر ترانسپورت او اتومات موټر چلونه، د ته ورته نور ډېرې برخې پر ټکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ دي. په افغانستان کې مثلا دا اوس 11% نه زیات خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي، 28% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. ورستر بل د کارونم زیاتی خو افغانستان شمیره بیا هم له نړۍ سره اصلا دی مقایسه وړ نه دی، خو بیا هم د ټکنالوژي کارونه ورستر بل دیریږي، د سټلایټ انټرنیټ عامیږي، سل دي سره په کلیو او ټولو سیمو کې د انټرنیټ ته د لاسرسي ستونزې حل سي. دا اوسم ګڼو هیوادونو کې هم دغه پروګرامونه روان دي چې د سټلایټ انټرنیټ سی تر ټولو اوس موثر انټرنیټ ته یوازې دغه هیوادونو لپاره هم سي، لکه افغانستان غوندې سي غرنۍ سیمې او کلیوالي سیمې ډېر زیاتې دي د انټرنیټ ستونزه به حل کړي. نو له دې سره یو خبره جوتی سي، خلک دولتونه او دې برخه کې کوم ادارې دي پانتونونه نور باید په دې اړه فکر وکړي چې څه ډول د ټکنالوژي د ښه موثر کارونې لپاره پلانونه او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي، بدیل باندې هم فکر وکړي، ځکه د تیر ورځې د ډېری هوایي ډګرونو او د هوایي چلند سیستمونو یو ستونزه همدا وه چې بدیل لارې نه وي، نو ځکه تقریبا ډېری عملیات او ډېری پروازونه په ټپه ودرېدو.
د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر چې په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې پرنیو پارچاوي او په اړه دا چې د خلکو پر ژوند